سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو سفر د سیال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلای کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو ضد وسلواله جبهه دا کوي چې طالبانو د افغانستان په شمال ختیځ او شمال لویدیځ کې د هغو کسانو ځای پر ځای کول پیل کړي دي چې د دوی په خبره سیمې سره کړي. د ډلې د پنجشنبه په ورځ په ویلامیه کې دا پلان د قومونو پر یووالي او سوله ییز ګډ ژوند وروستی ګزار ګڼلی دی. د مقاومت په نوم دغه جبهه دا کوي چې افغانستان د یوې نیابتي ډلې او د سیمه ییزو او نړیوال ترهګرو ډلو تر اشغال لاندې دی. خود طالبانو د حکومت وینځ زبیلا مجاهد په روسیو کې ازادي راډیو ته د جزئیات څول ورکولو پرته ویلي و چې دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په نیو شمیر مرزي ولایتونو کې پاکستاني کډوال د پاکستان د داو د مخنیوي او د اندېښنو د حل لپاره نور سیمو ته انتقال کړي. ښاغلي مجاهدانو ویلي چې دا کډوال به کوم ولایتونو ته لیږدول کیږي. خدای ویلي و چې د کډوالو لپاره به د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابر شي. څو میاشتې وړاندې هم له وزیرستان څخه افغانستان ته په ځانګړې توګه تخار ته د وزیرستاني کډوالو د ورتګ راپورونه ورکړل شوي وو، خو وروسته یې دا ویل کېده چې دوی هغه افغانان دي چې لسیزې وړاندې د افغانستان شمال ته کډه شوي او څو کاله وړاندې کلي د جنګ سالارانو لخوا غصب شوي وو. د طالبانو حکومت د دې شخړې د حل لپاره پریکړه وکړه چې دا کلي اصلي اوسیدونکو ته بیرته ورکړل شي او د اوسنیو اوسیدونکو لپاره یو بل خرګوټی جوړ شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انګړي استازي څرګندونو ته په غبرګون کې وایي ټولو هغو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن دي چې د اسلام او د افغانستان له کلتور سره په ټکر کې نه وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انګړي استازي روزي وتنبایوا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د طالبانو حکومت سربېره پر دې چې ټول شموله نه دی ټول نارینه محور دی. وتنبایوا په دې غونډه کې طالبانو ته بخښکره وویل تر هغه چې پر افغانو ښځو او نجونو بندیزونه لرې نه کړي نړۍ به حکومت په رسمیت ونه پیژني. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یې په غبرګون کې نن ویلي له ټولو هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د نه مداخلې اصل ته ژمنه پاتې شي. طالبانو ډېر کله د هغو نړیوالو غوښتنو په وړاندې چې د دوی تر واک لاندې د بشري حقونو د رعایت په اړه کېږي ورته غبرګون ښیي او د بشري حقونو سره د شلن مسله د افغانستان کورنۍ موضوع ګڼي. خو ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه بیا د ښځو د حقونو په شمول بشري حقونو ته ژمنتیا د طالبانو نړیوال تعهد بولي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې طالبانو د واک په ترلاسه کولو سره د منځنۍ او ښوونځیو او لیسو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې او همې د 2020 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتونونو منع کړې. دوی همداراز په پراخه کچه په موسسو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې ده. د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم په جرمني کې مړ شوی دی. د صدیق الله فدایی د کورنۍ وغړو تایید کړه چې هغه نن پنجشنبه د ورپېخې ناروغۍ له کبله سفر کړی دی. فدایی د افغانستان د هغو دیني عالمانو له ډلې و چې په ډېرو دیني بحثونو کې برخه اخیستې او په جرمني کې د اسلامي تعلیماتو په برخه کې له قانون رئیسې هڅې کولې او په دین کې د منځلاریتوب پلوی و. صدیق الله فدایی په اروپا کې په کلتوري او فرهنګي چارو کې هم فعال رول درلود او ډېر کله یې په مونشن کې د افغانانو فرهنګي او کلتوري غونډې جوړولې چې ګڼو اروپایي میشتو افغانانو پکې ګډون کاوه. او د پکتیکا او خوست د مرګونی زلزلې او کال پوره شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې په بخښنې سره په یو بیان کې ویلي دي چې د طبي پیښو له امله له زیانمنو ټولنو سره مرستو ته ژمن دي او لا هم د افغانستان په دې زلزله ځپلو سیمو کې فعال ټیمونه لري. د بیان له مخې یونیسف هلته د څه باندې 22,000 کسانو لپاره د څښاک د پاکو اوبو 2 نوي سیسټمونه جوړ کړي دي. یونیسف همداراز ویلي دي چې د 6,500 ماشومانو لپاره یې 1,000 ویښ د ټولګي پرانستې دي. د 2020 کال د جون په 1 او 2 باندې په پکتیکا او خوست کې سختو زلزلو خلکو ته درانه ځاني او مالي تاوانونه ورسول. دا راپورونو له مخې نږدې 1200 کسان په هغه زلزله کې مړه او 1400 کسان بیا نور ټپیان شو چې زیاتره یې ماشومان وو. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د نړۍ اقتصادي فورم وایي په افغانستان کې پر افغانو ښځو نجونو محدودیتونو او وضع کېدو دوی له جنسیتي نابرابرۍ سره مخامخ کړي دي. افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې شامل شوی دی چې د جنسیتي برابرۍ په وروستیو کې دی. دا چې ولې وړاندې به په راپور کې درته نور جزئیات ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د نقضولو په دوام نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. همدارنګه پرون د ملګرو ملتونو په ناسته کې هم دغه وره ته پوښتنه مطرح شوې وه، خو دا چې طالبان څنګه کولی شي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي او آیا دوی به په دې برخه کې انعطاف وښیي که نه، باندې به یې په راپور کې اداره ته ووایو. د دې تر څنګ دا راپور به هم درته ولرو چې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج پینټ وایي چې په دې هېواد کې اعدامونه ظالمانه او غیر انساني دي. دا چې دغه اعدام چې په وروستیو کې ترسره شوی و ولې نړیوال غبرګونونه راوپارول، په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. همدارنګه په دې به مو هم خبر کړو چې یوګا څه ته وایي، ولې خلک یوګا کوي او ګټه یې د انسان د بدن لپاره څه ده. نور مطالب هم درته لرو. سیام غواړم
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
دا سر مطلب تبور شو. د نړۍ اقتصادي فورم وایي چې په افغانستان کې د جنسیتي نابرابرۍ په وجه باندې دغه هیواد د جنسیتي برابرۍ په لیست کې په وروستي ځکه ځای لري. دا چې ولې جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د نړۍ اقتصادي فورم په 2023 کال کې د زده کړو او اقتصادي او سیاسي مشارکت په برخه کې د ښځو د ونډې په اړه په خپل نوي راپور کې چې د جون په 16 خپور کړی، افغانستان د نړۍ په کچه د ښځو په وړاندې د تبعیض لاړ خطر ټولو بد هیواد بللی دی. د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړۍ د اقتصادي فورم په راپور کې افغانستان د 146 هیوادونو په لیست کې وروستی هیواد دی. د دې راپور پر بنسټ د 146 هیوادونو له ډلې 112 په دې بریالي شوي چې په 2023 کال کې تر 95% د جنسیتي نابرابرۍ ستونزه حل کړي، خو افغانستان یوازینی هیواد دی چې په تر ټولو ټیټه درجه کې راغلی دی. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې ښځې د سړیو په پرتله لوړو بستونو مدیریت او د قانون جوړونې کچې ته د رسیدلو کم فرصتونه لري. د نړۍ د اقتصادي فورم د راپور له مخې د جنسیتي برابرۍ د جدول وروستي لس هیوادونه د افریقا د جنوب صحرا، پاکستان او الجزایر په ګډون هغه هیوادونه دي چې 15% لوړ او تخصصي بستونه یې ښځې تشکیلوي. د ښځو د حقونو یو فعال لیلا بسیم هم وایي په وروستیو کې افغان ښځې له جنسیتي تبعیضونو سره مخ دي او له خپلو ډیرو حقونو څخه محرومې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
امروز زیری حاکمیت طالبان زنای
نن د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې د زده کړو، کار، بیان ازادي او د ټولنیز مشارکت حقونه نه لري، حتی د خپل برخلیک د ټاکلو حق نه لري، چې دا ښایي په افغانستان کې ښځې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له جنسي تبعیض او جنسي اپارتایډ سره مخ دي او د طالبانو لخوا پرې اعمالیږي.
د طالبانو حکومت ویاندویانو که څه هم د نړۍ د اقتصادي فورم د ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې ورته څرګندونې رد کړې وې. د نړۍ اقتصادي فورم داسې مهال افغانستان د ښځو په وړاندې د تبعیض په برخه کې تر ټولو بد هیواد بولي چې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې روزا وتنبایوه هم له طالبانو وغوښتل چې په ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. نوموړي وویل طالبانو ته یې ویلي دي که د نجونو او ښځو د کار او زده کړو په ګډون یو شمېر محدودونکي فرمانونه لغوه نه کړي، د رسمیت پیژندنې امکان نشته. د طالبانو له واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او له پوهنتونونو او ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره منع شوي او ډېر نور بندیزونه هم پرې لګېدلي. که څه هم ګڼو نړیوالو بنسټونو او چارواکو د دې بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا د افغانستان کورني مسایل بللي او لا یې په دې برخو کې خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو د ښځو او نجونو د حقونو د نقضولو په دوام نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. د دغه وزارت د ویاند مرستیال په یوې خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل امریکا له همداسې ابزار په لاس کې لري چې طالبان دوی ته حساب ورکوونکي اوسي. د طالبانو حکومت لا د دغې څرګندونې په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل د خزو او جنو سره د هغوی په چلان پورې اړه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دی ویان مرستیال ودان پاتل د چهارشنبه په ورځ د یو خبري ناسته کې وویل طالبان د خزو او جنو د حقونو په نقص کولو سره نه یوازې دا چې د افغانستان راتلونکي شاته بوزي، بلکې خپل تمایلات او چې د نړیوال د مشروعیت د پیژندلو په اړه دی دوی لا هم دوام ورکوي. ښاغلی پاتل د دې پوښتنې په ځواب کې چې شاوخوا دوه کاله تیر شول چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د افغان نجونو پر تګ بندیز لګېدلی، آیا پر طالبانو د فشار راوړلو کومه نوې تګلاره شته؟ نوموړي د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې امریکا لا هم داسې ابزار لري چې طالبان ورته حساب ورکوونکي واوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وویل
موږ ځینې ابزار په اختیار کې لرو څو طالبان ته ځواب ورکړو. تاسو مخکې له دې هم اورېدلي وو چې موږ ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندلو د ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند پورې اړه لري، تر هغې چې طالبانو د هېواد د نفوس نیمایي برخه د نورو نیمایي برخې په اندازه مساوي حقوق او ګټو ته مساوي لاسرسی ونه لري، نه یوازې د افغانستان راتلونکی شاته پاتې کیږي، بلکې خپلو تمایلاتو ته چې د نړیوالو د مشروعیت د پیژندلو په اړه دي دوی ورباندې ولاړ دي.
desire for international acceptance and legitimacy
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت لدې مخکې ویلي و چې افغان ښځې او نجونې د اسلام شریعت له مخې خپل حقونه ترلاسه کړي او د نړیوال مشروعیت ټول شرایط پوره کړي دي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دوی سره تعامل وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې طالبان د مرګلو ملتونو څخه غواړي څو پر رسمیت وپیژندل شي، خو برعکس د دې سازمان د منشور خلاف ځینې کړنې ترسره کوي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په دې غونډه کې دا هم وویل چې دوی به د طالبان حکومت تر هغه پر رسمیت ونه پیژني څو چې طالبان د ښځو او نجونو د محدودیتونو فرمانونه نه وي لغوه کړي. په افغانستان کې د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې د ښوونځیو پر تګ بندیز ولګېدې او په 2022 کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته هم د هغوی پر تګ بندیز ولګېدې او له هغه وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګېدې. خو د امریکا متحده ایالات د فشار کومه وسیله په لاس کې لري چې د طالبانو حکومت دې ته اړ کړي چې د ښځو په وړاندې خپل بندیزونه لرې کړي. د لندن په سلطنتي کالج کې د سیاسي چارو کارپوه سیډونکو تمیم آسی لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل طالبان دوه کاله فرصت له لاسه ورکړی او امریکا د فشار راوړلو لپاره ډیره وسیلې لري. هغه د فشار وسیلې داسې مشخصه کړې:
دا د طالبانو مطلق سیاسي او ډیپلوماټیک انزوا ده، دویم دوی له نړیوال مالی سیستم څخه په بشپړه توګه جلا کړي، او درېیم د ملګرو ملتونو له لارې پر دوی د ګڼو سیاسي، مالي او اقتصادي وسلو له امله بندیزونه لګولي دي. نو د امریکا او نورو هیوادونو په لاس کې ډیر څه شته چې پر طالبانو فشار راوړي، خو له بده مرغه د طالبانو له لاسه دا فرصت نه دی.
له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو د لرې کولو په وړاندې له خپل دریس شاته نه دي اوښتي او تل یې ټینګار کړی چې فشارونه کار نه ورکوي. تر دې مخکې هم څو ځلې نړیوالې ټولنې د ښځو او نجونو د حقونو خوندیتوب او پر هغوی د بندیزونو لرې کول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې یو له بنسټیزو مسایلو څخه ګڼلی دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
بیا به هم د افغانستان بلې مسلې ته تم شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د نقضونو په دوام نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. د راپور مې واورېده، اوس به ورشو د ریچارج بینټ څرګندونو ته چې ویلي دي په افغانستان کې دمونه غیر انساني دي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د طالبانو حکومت لخوا په لغمان ولایت کې د اعدام تطبیق ظالمانه او غیر انساني بولی. طالبانو د روانې اونۍ د سه شنبه پر ورځ په لغمان ولایت کې د محمد اجمل په نوم یو کس دی کورنۍ د 15 غړو د وژلو په جرم په عام محضر کې اعدام کړ. ریچارډ بینټ له امریکا غږ سره په امریکا کې ویلي چې ملګري ملتونو د طالبانو دغه عمل غندي. بینټ وایي چې شرعي قوانینو ته به احترامي نه کوي، خو دا
داسې مسایل شته چې په بشپړ توګه د دې اعدامونو خلاف دي.
موږ د شرعي قوانینو د احترامي نه کوو، خو داسې مسایل شته چې نه یوازې قانوني مراحل او نړیوال بشري حقونه په پام کې ونیول شي چې له دې بهیر سره مرسته کوي، بلکې په بشپړه توګه د دې اعدامونو خلاف دي. آیا محکمه په سمه توګه دایره شوې وه، سم ډول څېړنې شوې او نور مراحل په پام کې نیول شوي دي که نه؟
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي د غراز وایي چې دا یوازې د غیر قانوني اعدامونو یو بیلګه ده. شکنجو، خپل سری نیولو، له اعتراض کوونکو سره ناوړی چلند، د مدني ټولنې له فعالانو او مدني ټولنې سره د ناوړی چلند ډېرې نورې بیلګې هم شته. مدني ټولنې او محدودیتونه شتون لري. که څه هم د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ورستۍ څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت خبرګون نه دی خوده، خود روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی شورا کې بینټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو له امله د طالبانو پر اوسنۍ حکومت سخت نیوکه وکړه چې د طالبانو د حکومت له خوا د دوی پر ضد پروپاګاندا وبلل شو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تطبیق شوی قوانین اسلامي بولی او ادعا کوي چې پر ضد اعتراض له اسلام سره ستونزه ده. د ملګرو ملتونو دغه استاذ د اکتوبر په میاشت کې افغانستان ته د وضعیت ارزونه په موخه سفر کړی و او له طالب چارواکو سره پر خبرو سربیره په یو شمیر ولایتونو کې د افغانستان د مدني ټولنې لغړو او عامو خلکو سره هم وکتل. هغه وایي طالبانو ته د ټولګډونو حکومت د جوړولو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د تامین لپاره ډیر وړاندیزونه کړی دي. خو د لغمان ولایت په مرکز محتلام کې د سه‌شنبه په ورځ د اجمل په نوم یو تن چې طالبان یې قصاص بولي څنګه عملی شو. د دې پیښې یو عیني شاهد ازادي رادیو ته وویل چې دای او په زرګونه نور کسان د سه‌شنبه په سهار د طالبانو لخوا یاد کاست اعدام شایدان وو. نموړی د موضوع د حساسیت او امنیتی ننګونو له عمله د نوم د نفشار کېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې یو طالب له 3 متر لري واټان څخه یاد کاست په دز ووښته. هغه زیاته کړه
د مغیره وسو باندې او صحنې ته راوسو بس ولته کوم چې سږی وچلو د کوانټری وروڼه وشول چې د معاف کوي چا معاف نو کو به د مشران ولګدل یو مخپټه کسراغه او د کینه او مخ پټ نو بلکې په ګوډه دی وښو بزه پزه.
دا په تاسو حال کې دی چې د طالبانو د حکومت له خوا دا دویم اعدام دی چې عام محضر کې تر سره کیږي. د طالبانو ستره محکمه ویلي چې دوی به شاوخوا 115 یا کسان ته اعدام حکم صادر کړي او عملی کول ته ژمن دي.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوسمه یو نړیواله مسله راخلو. اوکرين شرواکی وایي روسي ځواکونه پر اوکرين د بندیزونو یو نوی څپه پل کړی ده. د اوکرين پوځ ویلي چې دوی هم د زاپوروژیا او خرسون په سیمو کې خپل تاروزي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې د مسکو لخوا ټاکل شوی د خرسون اشغالي سیمې مشر وایي اوکرين ځواکونه پر هغه پله توغندي توغولي چې د کریمیا او خرسون سیمه سره نښلوي. تفصیل به د صفي الله استانیک زینه واورو.
د اوکراین د پاوز د لوی درستیز دفتر وایي په تیر یو شپه ورځ کې روسیې پر اوکراین د راکټي او بي پيلوټ الوتکو لزګونه بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکي دا کړي چې د اوکراین د هوایی مدافع سیستم د ایران ساخت شپږ بي پيلوټ الوتکې چې روسیې کارولې دي نسکوري کړي. دوی ویلي چې د روسیې پاوز په تیرو 48 ساعتونو کې د اوکراین پر ملکي تاسیساتو 40 راکټونه توغولې دي. په بریدونو کې یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوخته، خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په همدې حال کې د اروپایي کمیسون مشر اورزلا وندرلاین ویلی چې اروپای کمیسون به 1.5 میلیارد یورو اوکراین ته ځانګړي کړي. هغه ویلی دا مرسته په دې هدف کوي چې اوکراین خدماتي او بنسټیز برخې د ازادۍ په لار کې په خپل حال باندې پاتې وي. میرمن اورزلا ویلی چې اروپای ټولنه د اوکراین لپاره د 2024 تر 2028 کلونو په مخه د 500 میلیارد یورو مالی مرستې بسته هم چمتو کوي. په همدې حال کې د دونیسک په ختیځه سیمه کې سخته جګړه روانه ده او د اوکراین د پاوز په وینا د غیوات ځواکونو د لیمان، بخمود، اودیفکا او مارینکا په سیمو کې د روسیې 40 بریدونه په شاتم بولی دي. د اوکراین پاوز دا هم ویلي چې د اوکراین په جنوبي سیمو زاپروژیا او خرسون کې د اوکراین د ځواکونو تعرضي عملیات دوام لري. د مسکو لخوا ټاکل شوی د خرسون اشغالي سیمې والی یا مشر ولودیمیر سالدو په خپل ټلګرام چینل کې بیا ویلي چې اوکراینی ځواکونو په غپل باندې توغندي توغولي دي چې د کریمیا او خرسون خرسون سیمه له روسیه سره نخلوی سالدو ویلی چې دغه راکټي برید د چونګر په سیمه کې پر دغه پل شوې چې لامل یې لار زیانمن شوی خو خلکو ته زیان نه دی اوخته او بدیل ترانسپورتي لارې هم پرانستل شوې دي. د روسیې له خوا د کریمیا سیمه لپاره ټاکل شوی مشر سرګی اکسینوف بیا ویلی توغندیز برید تیر شپه شوې او پلته د اوخته زیانو ارزونه هم روانه ده. تر اوسه اوکرایني چارواکو په دې اړه باندې څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
موسیقي د نورو کلتوري ټولنیزو پدیدو په څیر د کلونو په اوږدو کې له بدلونونو سره مخ کیږي. پاتې را نیمه پیړۍ کې د افغانستان موسیقي څنګه مزل کړی دی په دې اړه مو له سندرغاړي احمد مرید سره خبرې کړې دي چې په خبرې له ماشومتوبه له موسیقي سره پاتې شوی دی. د راپور د احمد مرید په غږ پیل کې
تقریبا در زمان صدارت مرحوم فقید سردار محمد داوود خان بود. در اون زمان در کودکستان ها و مکتب ها موسیقی یک امر ضروری بود.
احمد مرید در افغانستان پیژندل شوی سندرغاړی دی چې په کال 1955 کې د کابل په شاه شهید سیمه کې زیږیدلی دی. وایي چې کله ماشوم هغه مهال د موسیقي هنر ته دومره ارزښت ورکول کېده چې ان وړکتونونو او ښوونځي ته هم لار کړې وه. احمد مرید خپل د وړکتون او ښوونځي کیسې کوي چې څنګه موسیقي سره آشنا شو.
پدر بزرگوار استاد
د افغانستان د موسیقي بار استاد غلام حسین چې په هغه وخت کې واقعت یو له استادانو څخه و او نن هم د هغه نوم د خلکو کومنس کې بدی دی. هغه براته تدریس وکاو موسیقي د پیانو یا هارمونی او یا هم د اکارډین په مخ موږ بل وستل. وطني ترانه د هغه د مادو ترانه یاد دي یو په پښتو او بل په فارسی. یو سندر د زمان شاه و زنده باد شاه زنده باد قوم لوړ دی د افغانستان بیرغ
بیرق افغان.
احمد مرید په هغه وختونه کې د نوی سندرو د ثبت په اړه وایي
وخت آهنګ
کله چې سندره چې کېدله پاس کېدله چې خنوي سندره ده خه سندره ده کولای شي دا ثبت کړي. د سندره د ثبت لپاره 15 ورځې تمرین کار
بود.
د احمد مرید په خبره هغه مهال چې د افغانستان کې سندرغاړی شو د اطلاعات او کلتور د ختیز موسیقي په څنګه کې هندي استادان هم د هندي موسیقي منوال ته تدریس کوله. هغه له مرید ازادي رادیو ته وویل
در اونجا آهنگای خود ثبت میکردیم.
هلته مخبل سندری ثبت کولی د مثال په توګه کله چې د اطلاعات او کلتور دپارټمنټ ته تلو هلته به مو ویل چې تازه او نوی سندر لرم. اول به سندر اوریدله مشران استادانو به به وویل چې سندر څومره نه غدا او د سندر کومه برخه د نور سندرغاړو د سندر سره په ټچ کې ده یا ټکر یې درلود یا داسې څه به و چې د سندر هغه برخه مو باید اصلاح کړې وای او کومه اصلاح کړې سندر بند منل کېده او هم د سندر شعر هم باید نه وای. هغه غزل او تصنیف چې په نورو سندرو کې سندرغاړو راوستي وي باید تکرارونه وسی
باید وجود نمی داشت.
احمد مرید اوس هم د موسیقي هنر تعقیبوي او په بیلابلو هیوادونو کې کنسرتونه ترسره کوي. احمد مرید وایي د موسیقي ترڅنګ سپورت او انزورګری هم خوښه ده او د کور په کارونو کې لخپل میرمن لیلا مرید سره هم مرسته کوي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کلیم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ساور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 1920 او 1520 مترو دوشنبه د ساور له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
د نړۍ په شمیرو سیمو کې د یو غانړيواله ورځ ولمنځل شو. دا د ورځې په مناسبت په نیویارک کې د یو پارک دننه د لزګونو هیوادونو اتبار غونډ شو. دوی یو غا وکړو د هند صدر اعظم نندرا مودي خبري ورته وکړي. دا یو غانړيواله ورځ له 9 کلونو راهیسې په نړۍ کې لمنځل کیږي. نور د احمد شیبر په دې راپور کې چې د یو غا په ځنګړي میوزیک پلي کی
Thank you.
یوګاد منزلو پریکړه د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې په 2014 کال کې وروسته تر دې وشوه چې د هند ستر اعظم نریندرا مودی وړاندیز وکړ. یوګا یو لړ جسمي، تنفسي او ذهني تمرینات دي چې هدف یې د وجود د مختلفو سیستمونو ترمنځ یو راز همشخي رامنځته کول دي. د هند ستر اعظم ښاغلي مودی سږ کال د جون په 28مه د یوګا د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې په نیویارک کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې یوګا انسانانو ته ډیره مهمه ده.
کله چې موږ یوګا کوو، موږ له فزیکي پلاوه چمتو کیږو، له ذهني پلاوه هم آرامیږو او پر احساساتو غلبه کوو.
په دې غونډه کې چې ښاغلي مودی خبرې کولې، دا په یو پارک کې جوړه شوې وه او انانسر اعلان وکړ چې د دوی په دې ناسته کې د نړۍ د 135 هیوادو اتباره غونډ شوي دي. 135 nationalities, it's a new Guinness World Record. په همدې غونډه کې وروسته برخوالو د یوګا تمرینات ترسره کړل. د جون 28مه د نړۍ په ګڼو سیمو کې د کال تر ټولو اوږده ورځ ده. په خپل هند کې د یوګا ورځ په بیلابیلو سیمو کې خلکو ولمانځله. پلازمینه نوی ډیلی ته چیرمه له انډیا گیټ سره په سلګونو هندیانو د دې ورځې په پار یوګا وکړه. د کمپیوټر انجینیر انګلیش جین د یوګا په اړه د خپلې تجربې په تړاو فرانس پریس اژانسته وویل.
زه له تیرو 25 کلونو راهیسې هر ورځ یوګا کوم. زه د 2 ساعتونو لپاره یوګا کوم او د ورځې له ټولې ستړیا او سترس ورسره خلاصېږم. زه خوایم چې هر څوک باید هر ورځ یوګا وکړي.
په 2015 کال کې چې کله لومړی ځل د یوګا ورځ په نړیواله کچه لمانځل کېده، هند د دې ورځې په پار د لسو هندي کلدارو سکه هم بازار ته راوېسته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس 21.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
په دویمه نیمه کې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو اوس به ورشو ساسي پیغامونه په اور.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې الهی سلامونه هم نه عبادت سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. زاول حق نو لارمر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ډیر وچکلی پکښې ده، ډیر سخت وچکلی پکښې ده، خلک ستړي او بیا وځ لدی. نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین دوی دی او داسې حیات راوستي د بیوزلی او د وچکلی الله ته ودا د ګلستان د ولسوالۍ د ټول کې د خلکو سره دی وویني. نو دوی کم حیات چې راوستي سی ولسوالی ته بالا د مرکز میجر راو غړي ته مشکل لري، هغه شی نه لري، هیڅ مشکل نه لري. بالا ګرته ولاړ سي. نو دوی د پرده اطراف پښتنه وکي، را دي سي د وچکلی او بیوزلی او ستړیا معلومات ځان ته وکي. حتی د اجمر په کلی کې د اجمر کلی ک نور کلی یو ځای یو پیپ چالانې یو مایه چالانې شل دیش کس کوچنیان پر ټول نوبت نه رسي چې د خوراک وبځنی ویسي. نو ستاسو یو جهان مننه د اجمر رختر یو ځای ورسو کور ودن. الله دې خیر درک.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبان حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه رایله کې محلي ټولګي ټول پریږدي، ځکه د افغانستان ماشومان لپاره ښه تعلیم تربیه پکښې او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس صنفونه بندې ماشومان وګرده په کوڅو په لارو کې ګرځي، هڅه چې زده کړې وه ټول ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، د نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه چې موږ صنفونه راپریږدي. موږ ته خپل چمپنه فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی د پکتیا ولایت ګرد سره یو سره د پلنګی سیمه اوسیدونکی یم. اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم. ولا لارې ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي، لارې ډېر کړکېچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، بلې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څنګه غږ اورې کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ، ځکه لارې ډېرې خرابې دي، په لارو مرګونه هر شی موجود دي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دویمه نیمه ته را ورسیدو. ازادي اوریدونکو پروگرام درته